تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. په دې بلګړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. د رواني غړې په لومبي نمایي کې بعد وزیر اعظم عمران خان د کابل سفر، د پاکستان سیاسي حالات او د انګلند د کرکټ ټیم پاکستان ته راتګ ترڅنګ د خبرونې په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام سندري جادوګری هم واوري. خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم خبرونه ملیحا امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده، هغه به درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې جلسې جلوسونه ځنډولې دي. او د اټومي انرژي د سار نړیواله اداره وایي ایران په نتانز اټومي مرکز کې یورینیم غني کړی دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی. ټاکل شوی چې عمران خان نن افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دوړخیزو تعلقاتو د پیاوړي کولو او د افغان سولې پروسې په ګډون په نورو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي. د بیان لمخه له وزیر اعظم سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر، د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. دا د واک سنبالولو پسته وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی سفر دی. پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه تیر مازیګر په پش زیارت سیمه کې هغه وخوشو کله چې پوځیان په گش باندې پیاده روان و چې په کمین ناس وسوالو ور باندې ډزې وکړې. پولیس وای وسوال په تیښته کې بریالي شوی او په سیمه کې د وسوالو د لټون عملیات روان دي. د حملې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر تر 3,15,000 نه اوړېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,500 نوې پیښې ریکارډ شوې او 13 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان سرکاري ریډیو ته یو خبر له مخې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د شروع په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې پولیس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي. نوموړي ویل حکومت کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر جلسې جلوسونه هم معطل کړي دي او له اپوزیشن ګوندونو نه د پوره تعاون تمه کوي. د شبلی فراز په خبره د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله به په 2-3 ورځو کې وشي او مختلف تجویزونه په پام کې دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 11 نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ د مقصد لپاره ویزې ورکول د نامعلومې مودې لپاره ځنډولې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر 14 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کولو سره ویلي چې متحده عرب اماراتو پاکستاني وګړو ته د ویزو ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې. د نوموړي په خبره داسې باور کېږي چې د اماراتو د انتظامیې دا فیصله ښایي د کورونا وایرس د دویمې چپې مخنیوي په خاطر شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د فیصلې اغیز په د وړاندې نه په جاري کړل شو ویزو نوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار نړیواله اداره وایي چې ایران له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره د کړې له وزنامې سرغړونه کړې او په نتانز اټومي مرکز کې یورینیم غني کړی دی. د IAEA مشر رافیل ګروسی د نومبر 14 یوې خبري غونډې ته ویل دغه اټومي بټۍ چې په نتانز مرکز کې د ځمکې لاندې دي اوس فعاله شوې دي. ادارې تیره اونۍ په یو رپورټ کې د دغه مرکز د بټۍ په اړه خبر ورکړو. نتانز د ایران د یورینیمو د غني کولو مهم اټومي مرکز دی. د نیویارک ټایمز رسپانې سرچینو ویلیو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دا وروستیو کې په دغه مرکز د حملې په اړه د لارو چارو په اړه تجویزونه غوښتي وو. د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې رونه په خپل رپورت کې ویلیو چې تهران په نتانز مرکز کې زمکلاندې پر مختللي تنصیبات لګولي چې لبرنه لاندې منتقل کړي چرته چې د لوزنامې په خلاف ورزي کولو سره ورلمخه یورینیم غني کېدل. امریکا په 2013 کې له هغه اټومي لوزنامې نه وتله چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې وه. د هغې لوزنامې له مخه تهران ژمنه کړې وه چې ورباندې لګېدلو نړیوالو بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. د دې غړې تر اخیره کرا سره پاتې شي نو د زنو نورو راپورونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم واوري. راځو د لومړي راپور طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت پورس په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې یو خوا هلته تاو تریخواله اورس تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت په بسیار ډول کم شوی دی. که څه هم په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي ول او په ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې، خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر کوي. د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لاري په افغانستان کې دوربند د ټینګش پر ارزښت ژغیدلی ول. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د نومبر پر 13 په خبر کړي بیان کې ویلي چې عمران خان به په خپل یوازنی سفر کې د افغان سولې پروسې په ګډون پر دوه اړخیز اړیکو او سیمیز اقتصادي پرمختګ او پیوستون خبرې کوي. د خبر پاڼې لمخې نوموړی به له ولسمشر غنی سره په لیدو سربیره د پلاو پر کچ خبري او ګډه خبري غونډه هم کوي. عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي، د تجارت او پنګونې په څانګه کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او ځینې نور لوړپړي چارواکي ورسره دي. پاکستان د لریش د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوي تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللې. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په داوروستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوی او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستانه به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راضي کول وي.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار وایي چې دا اوربند اومني، نو چې اوربند اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړ شي او په فضا کې به لا خبرې ترې چې کوم دی مخکې لاړ شي. دا خو به وي خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لی هغوی وایي که موږ اوربند وکړو او څه خاص مونږ چا ته سلر رانه کړه اوربند مونږ وکړو نو زمونږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي. البته دا فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبان ته دا وویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې د کمیرا ولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمیرا شي.
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر دوه مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوس د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لاره پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي او دویم باید په اپټا باندې باید بحث وشي. د سره نه اپټا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت ماسان شي د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو دوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخ پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلو تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وای چې تجارت باید د سیاست قربانی نکړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لښته فرصتونو ګټه پورته کړي.
احمد شاه اعظمی رپورٹ مواورې دو د وزیر اعظم عمران خان د یورزنی کابل سفر په اړه باندې وو. یو بل رپورٹ دروو د تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم یو وار بیا دا خبره تکرار کړې چې د حکومت تر ختمېدو پورې به مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر په 19 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به په ټاکلي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوو غټو ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون د ګلګت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریز لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسیدلی. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې چې د مولانا فضل الرحمان په غږ پیلېږي.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے.
د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه وایي له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 19 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا له اسټابلیشمنت سره به مذاکراتو ته کینی او کنه وویل،
زما په خیال له دې مخکې هم تحریکونه چلیدلې دي او په هغو کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپلې فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبوره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ڈی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د پی ڈی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو د دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي، خو دا خبرې به د آئندنه نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشالې ډوته ویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ڈی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
کوم چې پی ڈی ایم فیصله ده کوم ټول نه بالکل دوم پارٹی راځي سره ولاړه ده، هغه کې چې کوم د سایټ سره د چا سره باندې نیگوسییشن نه کیږي تکیږي نو اوپن وی ان پبلک وی. مریم نواز هغه دې انداز کړی دی چې فرض خلک مذاکرات هم کول غواړي تر څو پورې جدا ناجیز حکومت وي په دې کې یو سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات.
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمہوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف له دې خبرو وروسته د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو په 6 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغو نیغ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوری نظام دوام وکړي. خو د په خبره اوس چې ګوند پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچکے دو دا پارا پا ملک دا مضبوط جمہوریت دا پارا او دا اداروں دا مضبوطے دو دا پارا ہر حکومت تا ویلکم ویلے دی امن دا پدی نتیجہ مانے رسی پلیو چی عمران او دا غٹیل چی کم دی آغی کی دا جمہوریت او دا جمہوری نظام او دا پارلیمان عزت پاتے نشو نن آغی دا آجنس پسرے پا دیربانی حکومت چلی.
که څه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینې په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینې دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موقع ورکړل شي. توصیف احمد په چهارشنبه مشاله ډو ته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجي سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلی.
تو گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټابلیشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوري نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چې پکې ترک انصاف ته ټوله زیاتې نه پیپلز پارټۍ دوه مسلم لیگ نون درې څوکۍ ګټلې. پی ډی ایم پکې د درغلیو تور لګولې خو حکومتي ګوند ترک انصاف دغه تورونه رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان په 11 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سنټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په ځواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د ده په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نماینده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوري تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې خو حکومت او پوز دغه تورنه رد کړي. او حکومت وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلیو پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو کارکردګي ښه کولو او زده کوونکو او استادانو ته د بنیادي سهولتونو ورکولو لپاره د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی په مشرۍ کې د نومبر په 13 په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته راپی خستونزو او د حل کولو په چارو غور وشو. غونډې ته د تعلیم وزیر وویل د کرونا وبا له وجې په صوبه کې د سکولونو د بندولو پریکړه لا نه ده کړې شوې. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پیښور کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې دفتر کې د چهار شنبې په ورځ د ټولې صوبې د تعلیم محکمو د نارینه او زنانو افسرانو یو غونډه شوه چې مشر یې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه کوله. غونډه کې د کرونا نه پیدا شوی صورتحال او په سرکاري سکولونو کې د سهولتونو او ستونزو په اړه خبرې ترې شوې. د غونډه کې د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې مشران هم موجود وو. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د اورکزی قبایلي ضلع د تعلیم محکمې مشر فریدالله مشال لیړو ته وویل چې د دوی د خپل ضلع نه علاوه په قبایلي ټولو ضلعو کې د تعلیم یو شمیر ستونزې لري. د دوی د زیاتره سکولونو ودانۍ هم کمزورې یا نشته دي او بنیادي سهولتونه پکې هم نشته دي.
اوورال د فاټا حالات چې کوم دي عملي دي کتلې دي زمونږ چې کوم انفراستراکچر دي دا په مخکې چې کوم طالبایزیشن دور په دې کې مکمل تقریبا تباه شوی خاص کر هغه علاقې چې کوم بره علاقې دي پاغه کې د سکولونو کنډیشن ډېر خراب دي. سکول بلډینګز هم تباه شوی دي. فرنیچر هم نشته پکې. نور چې کم بیسک فیسیلیټیز دي په غرونو کې وبا ظاهر خبره ده نه راوځي د نه نه د اوبو مسایل هم دي کنه.
د کولې پایلې ضلع د ځانانو تعلیم محکمې یو افسر شمس الهادی مشال لیړو ته وویل چې د دوی ضلع په تعلیم کې په هر ډول ډېر ورستو پاتې ده او په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم کې ځکه د جنکو زده کوونکو لپاره سکولونه یا خو نشته دي او کشته دي نو هغه پایلرې پرتو سیمو کې دي چې دوی ورته نشي تللې. دغه شان پښتو سکولونو کې د اسانتیا و هم ډېر کمې دي.
زمونږ د سکولونو د حالت ته چې ټوټل ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ کولای پالس کې یو های سکول دی او شپږ میډل سکولونه دي او 75 پرایمری سکولونه دي. نو چونکې زمونږ ډیسټریکټ کې مخکې د پرایمری نه مخکې میډل نو نو جنکې زمونږ ټول چې کم دي هغه پنځمه پورې به پاتې کېدلې. بیا اوس یو پوره ډیسټریکټ کې پتیرا یونین کونسلو کې شپږ میډل سکولونه دي نو هغه هم د بچو لپاره تعلیم حاصل کول لپاره ایکسیسیبل نه دي. په دې وجه باندې زیاتره بچي زمونږ پنځم نه برته بیا پاتې شي. بیا نو چې کوم شپږ سکولونو ته هغه اپروچ ایکسس کیږي نو هغه ډیر کم 2% یا 3% به مشکل وبځي. بیا پوره ډیسټریکټ یو های سکول دی هغه هم بټړې کې. نو په دې وجه باندې زمونږ جنکو سکولونو چې کوم دي حالات فیسیلیټیز نشته دي سکولونه نشته دي او بیا تعلیم نشته دي خاص کر فیمل کې.
ولی په دې اړه مو د دغه غونډې مشر ملما اور تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته وویل چې په دغه ټول ستونزو او کمیانو کار روان کړی دی او ډېر ضربه د قبایلي ضلعو په شمول په ټولو رستوپاتو سیمو کې دا کمی پوره کړي.
کوهستان دو درې چترال یوسو ډیسټریکټ دی یا تورغر شو هغه لپاره مونږ یو الټرنیټیو طریقې کار اوټ اف دی باکس سولوشن ګورو چې آلریډي ان ایم ڈی سی کوم مرج ډیسټریکټ سی آی کو کافی امپروومنٹ راغله ده خو چونکه اوور دی ایئرز هغه کې هغه ډیولپمنٹ یا هغه توجه نه ور کړی شوی نو هغه بیک لاګ چې دی نو هغه ټول په یو ځای نشي کلیئر کړي خو مونږ کوشش کوو چې ټایم نه مخکې کې مونږ ډیر امپروومنٹ راوړو نان فنکشنل سکولز فنکشنل شي وی دی پای کې ډیر امپروومنٹ راغله ده دا شانته نور غټ غټ شیزونه دی خو بلا شي دی پائی کے کافی امپروومنٹ راغ لگے نو الحمد للہ اوور آل مونگ چلے میاں شونیما کی گورو دا سے خود تیر وہ کا لکھے نو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اوور آل ہر روز بل روز ان الحمد للہ خدا اور مونگ نو روسم چیلنج کو پلزان اور مونگا وایو چلے کہ مونگا نور امپروومنٹ راولو مسنگ فیسلٹیز دی آگے کے نور پیسے ورکو لگی آئیو فرنیچر والے سرا ٹیکنالوجی را روانہ دا
دا اونڈا کے پا سرکاری سکولوں کے دا کرونا وبانا دا بچ کے دول پارا پورتکون کے احتیاطی گامونو باندے ہم خبر ہوشوے اور تعلیم صوبائی وزیر شاہرام خان ترقی زیادہ کڑا چې موجوده وخت کې په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د بندولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې ځکه د دوی په وینا په ټولو سرکاري سکولونو کې په احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز باندې پوره پوره عمل روان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. یو بل رپورٹ در اورو. روانه اونۍ د پېښور پونتون د منیجمنت سټډیز د خیبر ضلع په یو شخصي سکول د کورمې په څلورو سکولونو، د نوخار په دوو سرکاري سکولونو او د چارسدې په دوو سرکاري سکولونو کې د کرونا د مثبتو کیسونو د لراتګ سره د غټولې تعلیمي ادارې د دوو اونو لپاره بندې کړل شوې دي. حکومت ویلا هم د کرونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي او په سکولونو کې به د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي استادان بیا وایي په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري. د دوی په وینا نه انټرنیټ شته او نه بجلی وي. که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولی چې آنلاین زده کړې او یا د ټلویزیون له لارې تعلیمونه حاصل کړي. نور تفصیل فرخنده اسد ناورو.
د کورمې د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورمه کې څلور سکولونه د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بنکل شوي دي. د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغو څلورو کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی. حضرت گل وائی پٹھول کورما کے موبائل انٹرنیٹ کار نہ کبھی ہو، بجلی ہم دو ورځې سو سات نوی ہو، کوئی اسکول دا کرونا لا وجہ بند شی نو معشومان یہ پو متبادل لارو تکڑی نشی کولے. د کورمې نه علاوه په باډه کې هم د کرونا وایرس له وجې د یو شخصي سکول د بندېدو راپورونه دي. د نومبر پر 18مه په باډه کې یو شخصي سکول د کرونا وایرس د 18 مثبتو پیښو له راتګ وروسته د ضلع انتظامی لخوا بند کړل شو. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې یو مشر او د جمرو د هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان اپریدي د نومبر پر 18مه مشال ریډیو ته وویل پخوا یې سکولونه د نابنۍ له وجې بند وو او اوس د کرونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي.
نیٹ استعمال د
پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 14 میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندېږي. بلخوا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د امفل یواز زده کوونکي بشرا محسود د نومبر پر 13 مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډېر وخت ضایع شو.
تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې. کورونا وبا راغله نو ټول سیستم واپس که زه ووایم که 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي اکثر مې د خبره کې دي نو کوي چې زموږ ماشومانو نه زده کړه چې کوم زده کړي وي ټول هېر شول پکې په دې دوران اور مزید که اوس داسې کېږي چې لاک ډاون لګي یا دا هر څه بندېږي نو قبایلي لا سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ډېر زیات سفر کېږي.
د نومبر په 14 د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یوه غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي. د ټولو صوبو د تعلیم وزیران به د نومبر پر 13 یو سل بیا غونډه کوي چې پکې به په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د رپورټ کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. یو بل رپورت درورو د ډیر اسماعیل خان دو جنکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زیړو تمغې ګټلې دي. په قامی سطح د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړې رحما صاحب زادی د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې 22 کلنې جنۍ اقرا جاوید د زیړو میډل حاصل کړی دی. دوی وایي ویاړي چې په لوبه کې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه او دوه میډلونه یې له ځانه سره راوړل. له دوی سره زمونږ همکاري ملیحه امیرزاده خبرې کړي. راځئ چې وایو.
سخ کال د اکتوبر 28 نه تر 13 په لاهور کې د تایکواندو لوبې منعقد شوې وې. په دغه لوبو کې د ملک لا بیلابیلو برخو نه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې لومړی او دریم پوزیشن د ډیرا اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو. د سرو زرو میډل اخیستونکي رحما صاحبزادي د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته.
زه په سر کې ډېره ویرېدلې وم ځکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کامی میچونه وو. لومړی سیالي ډېره سخته وه. دویم هغې کې راته ډېر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوي دي چې زه له تایکوانډو لوبه کوم. دویم سیالۍ ته که زه وګورم نو ډېر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. درېیمه مقابله هم سخته وه. اخري سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. په یو وړوکي تحصیل کې د اوسېدو باوجود د سرو زرو تمغه راوړل ډیره غټه خبره ده. سوزلمو ځان له لاسونه خپې ماتې کړي دي. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډیر محنت پکار وي.
د تایکواندو لوبغاړي وایي چې دوی سخت محنت کوي نو ځکه د زیات انرژي لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحما مور اسما مجید وویل درې لوڼې په دې لوبه کې دي او خوشحالیږي چې په دې مقام یې ګوري. دا یې په خبره په سر کې لوڼه د دې لپاره راوستې وې چې په دې لوبې سره د ځان ښه دفاع
زدکړي.
موږ خپل لورې د لپاره تکواندو ته نوې وروستې چې لوبه زده کړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ور زده کول وو. زما درې لورې په دې لوبه کې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپلو بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته یې ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې دا د هغې د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان یې هم شاته پرېښودل، نو ظاهره خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوبه زده کوي. په سیالو کې د زیړو میډل اخیستونکي اقرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی، ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوبه نه پوهیږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې ایسے گارڈن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما پکې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته. سوارلس ټیمونه وو چې هلکان او جنکی دواړه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. د ډی آی خان خار سټیشن کمانډر مونږ ور وغوښتلو، حوصله افزایی راکړه او ډالۍ راته راکړې. خبرې خو راپسې ډېرې کېږي چې جنکی دي او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي، نو ځکه مونږ مخې ته تللی شو.
د اقرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کمی سطح میډل اخیستې او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې دا د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډېره خوشحاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زموږ د کورنۍ لپاره خو دا ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یوه جینۍ دومره مخکې روانه ده. مونږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو، نو ظاهره ده چې له داسې سیمې که یوه جینۍ تمغه اخلي، نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده. دغه لوبغاړي وایي چې جینکو ته د حکومت لخوا ډېرې حوصله افزایۍ ته ضرورت دی. دوی وایي که دوی ته موقع ورکړل شي، نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي. دوی په جینکو هم غږ وکړ چې که هنر لري نو ضایع کوي دی نه او مخې ته دې راشي.
د ملیحا امیرزاده رپورټ مې واورېدو. هم د لوبو په حق له یو بل رپورټ دروو. د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډله به په 2021 کال کې پاکستان ته ځي او هلته به له کوربه هیواد میچونه کوي. د انګلینډ د کرکټ بورډ د نومبر په 2018 وویل چې دا به تر 2015 کال وروسته لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د زمبابوې کرکټ لوبډله تازه له پاکستانه ستنه شوې ده. پامیر ساحل تفصیل لري.
د انګلینډ کرکټ لوبډله د 2021 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره 20 اوریزه سیالۍ وکړي. د انګلینډ کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډلې تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسی وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلینډ د کرکټ بورډ مشر ټام هیریسن وایي راتلونکی کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته وویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنګلادیش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شل اوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
پامیر ساحل رپورټ مو واورېدو. د ژمنې سره سم وخت شوی دی د 19 پروګرام سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د سندرغاړي بختیار خټک او د هغه د هنرمندانو ملګرو د لټون میوزیک پروژې په اړه اوري. د خپرونه هارون باچا جوړوي.
ستا
کړي مشایي ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړي بختیار خټک د لټون میوزیک پروژې په اړه لږ معلومات اخلو او سندرې اورو. نوموړی له خپلو دوو هنرمندانو ملګرو سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ځي، له سندرغاړو سندرې ثبتوي او وروسته یې یوټیوب ته خېژوي. د خټک په خبره په پروژه کې د سیمې سندرغاړو دلچسپي اخیستې او په کامیابۍ سره مخته روانه ده. د خبرونې لومړی سندره د ځوان سندرغاړي بلاول سید په غږ کې اورو چې هم لټون میوزیک ته ویلې ده.
چاپیرتی خندا و مستی و مشغولا و گلونا و سرونا و رنگونا و رنا و دس روز رو محل کے یو تخت دلالونا او چھت دغر پسر و یو کمال دکا مالونا چاپیرتی خندا و مستی و مشغولا و گلونا و سرنا رنگنا مورنا دس روز رو محل کے در ملنگ یم تیر تنگ لدے جہانا دغمون و نائے تنگ یم دس روز رو محل کے ستر گونا محل کے سرور کتا زلو بشی دستور پو بل کے اوستر گیرا پورتا پڑے پستے درانا سپینے نازک کے نازنین پرنگون کے رنگینے روخم پکیرا او خود لکلا شراب دس پگ میں درانا جان وہی واقلا دا محل دا تا ٹول سازو سامان دغم پٹے دنشتا سو پٹ بشی لزانا دس روز رو.
د لټون میوزیک پروژې مشر سندرغاړی بختیار خټک وایي د سیمې سندرغاړو ته چون پر ټلویزیون چینلونو د فن وړاندې کولو ډېرې موقع نه ورکول کیږي، ځکه نو د خپلو دوو ملګرو په مرسته چې یو د آډیو او بل د ویډیو چارې مخته وړي د سندرو د ثبت د لړۍ پیل کړه. خټک زیاتوي دوی په هغو هنرمندانو پسې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ورځي چې پښتانه لا هم له غږ او نوم سره آشنا نه دي.
لټون میوزیک په نوم باندې موږ دا یو یوټیوب په هټ لدا یو پروګرام شروع کړو. ټول نړۍ کې چې تاسو ګورئ نو دغه چې د ډیجیټل رائټس ته واوړې ده کنه کې ټلویزیون چې دی هغه هم ورځ تر ورځ په لاندې راځي. هغه د هنرمندانو هغه رنګ روزونه نه شي کولی چې تر دا دمه پورې څومره اوکیای کولی شو. دولس کال چونکہ ما د یو ټلویزیون ادارې سره کار کول نو پاغې کې ما په برخه دا اعزازات چې لار کې څنګه هنرمندانو مراته لول نو مونږ په خپل بیا درې ملګرو د ویډیو پروډکشن په حواله باندې په پښتونخوا کې سرګند نوم دی دا احمد پروډکشن بیا په آډیو کې زیات خو تاسو ټول پیژنئ مونږ خو کشر دی ورکوټه را سره لوی دی نو مونږ درې واړه ملګرو په اشتراک باندې سره کېناستلو چې ولې نه چې داسې یو پروګرام را جوړ کړو چې په هغې کې مونږ په وس باندې مونږ ته احساس لرو چې لکه پته ولګېده چې یاره په فلانه علاقه کې ډېر ښه ښه اوازونه شته دی خو هی ته داسې مخه نه ملاوېږي یا تاسو اکثر به ګوري چې په فیسبوک باندې ډېر ښایسته او نایابه نایابه اندازونه او اوازونه مونږ ته مخامخ راشي نو مونږ داسې یو ګام پورته کړو چې مونږ په دې پسې پخپله ورځو
خټک وای د لټون میوزیک پروژې پیل یې د مردان او بونیر له سیمو کړې ده د په وینا پرستیو کې په پیښور کې د ځوانو او تعلیم یافته سندرغاړو لپاره هم یو مخامه جوړ کړې وو او لاغوې یو شمیر سندرې ریکارډ کړې
موږ چې دا ګام پورته کوو اولنې په اول ځل موږ د مردان ضلع طرف ته لاړو چې بیا د پښا باز ګړه کې بیا د رستم ته لاړو بیا د رستم نه تر بونیر د غره دی وی خپورې لاړو مقبولیت هم ترلاسه کړې ده خو چونکه بخپل یو آډیو ویډیو سندره باندې هغه ډیر زیات خرچ راځي دي کې زیاتره طالب علمان دي بیا مې د پاره یو ماسخوتنې را جوړ کړو تر دا دمه پورې تقریبا موږ 200 هنرمندان دي کې ریکارډ کړ تقریبا 14 سندرې په دې کې راځي دا د ویمو میاشتې موږ دو پروګرامونه یا دو غونډې چې کوم وینو هغه بیخي بیخي ولسی رنګو ملنګي یا دغه پکې هم موږ ریکارډ کړو کنه یو قوالی چې په پښتو کې ډېر ورځ تر وځه ورسته لاړه نه را څرګندېږي نو د قوالی مو پکې هم ریکارډ کړ او څه ولسی چیزونه مو پکې هم ریکارډ کړ
زما پدی پدی کلی کس دی ستاد دیدنا دپارو مل عمر تیر ما بد نصیبی
مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو د مردان د رستم سیمې د یو ولسی سندرغاړي بدر ملنګ د سندره مو پکې واورېده چې بختیار خټک او د هغه ملګرو ترې د خپلې لټون میوزیک پروژې لپاره ریکارډ کړي. خټک وایي د پښتو له یو شخصي ټلویژن سره د خپل کار په موده کې هم د سیمې پخوانی او همداراز نوي سندرغاړي پیدا کړي وو او لاغوی سندرې ثبت کړي وي. د ده په وینا یو شمېر سندرغاړي له هغې وروسته په ولس کې مقبول شول چې ده د ټلویزیون پر خیخه راوستل.
ما په برخه غوښه کړې تیر تقریبا او شپږ او کال راځي دا یو اعزاز دی چې څو کې د ټي وي سره کوم پروګرام نه کول نو په هغه کې اکثر ما دا قسمه اول د مشرانو هنرمندانو په څیر ما په سرګند خلکو کې بیا غیب شوي وګڼه نو په دغه مت کې ډېر خلک په خپله رابطه کوي را سره نو هغه زیاتره کوشش کوي نمبر پیدا کی او راته وایي چې یاره موږ په علاقه باندې یا دا قسمه سره هنرمند تاسو یقین کوئ ما دغه غلطه پدې رستم کې چې ریکارډینګ کولو دي نو ما ته همدا غلطه په محفل کې یو کس وی شي پدې رستم په بازار کې یو کس ته موچی دې بوډا دی کنه جی غړی چې ترې ګنډي او هغه د رفیق استاد رفیق شنواری څخه په بخلي شاګرد کوچو کې موږ نه بیا دې اورز زارانه نه ختم ونه موږ ریکارډینګ کولای نه شو ما فضل کې ودا چې اغا په خپل ټیم باندې نه شو زه الته ورشم او چې اغا دا احساس وشي چې ما په هنر کې دومره زور چې په خور خار نه دا کیمرې او دا مایک په ما په دل تر ورسولو کنه اوس دا بدر منن چې دې ما تقریبا دین نه سلو کړو وړاندې دې خیبر په شیشه راغوخته وکنه
صرف د اغیو پروګرام کې راتګ نه پسته د معیار او پیمانه دواړه اوچت شو. دا ځان ته هلته په خپل کلي کې ورکوټ سټوډیو هم جوړه کړې ده. د پیروکار د سره ناستې بیا د ماسخوتن اکثر جمع په شپه باندې بره د بنیر په لار باندې یو مزار دی هلته دې قوالیانې کوي فن ته هم وده ورکوي او کوشش کوي د ښه کلام انتخاب کوي چې زیادتی وي د معیار پوره شي او بیا راشي.
قسمت کی رات نا بدل رات دی بچا فصل کی ارمان نا فصل کو رات دی بچا قسمت کی رات نا بدل رات دی بچا قسمت کی رات نا بدل رات دی
لټون میوزیک لپاره د مویز مومند د سندره مو اوریده. سندرغاړي بختیار خټک چې د لټون میوزیک پروګرامونو لړۍ پیل کړې وای ان په چترال، گلګت او وزیرستان کې سندرغاړي ورته معلوم دي چې سندرې بترې سپتوي. تده په خبره بلا بلا سیمو ته په سفرونو ل جیبه پیسې لګوي. خټک په یاني وخت کې ډېر هیلمن نه دی چې ګواکې د صوبې د کلتور اداره به د په کار کې مرسته ورسره وکړي.
کار کولې زیات پروت دی. دی و دې دا د دې مکه اوسه مې د دماغ کې له ساينه پروګرام کولو اتویش پروګرام ما ریکارډ کړو. مطلب اتویش هغه نامتو نوم یالي هنرمندان چې هغه په خپل وخت کې خونه موري بیا ورکشي یو زما را پیدا کړی کړی. نو د هغه بوډاګانو په لیست کې سره اوس هم تقریبا 20 نمونه لیکل شوي دي چې هغه گاهه بگاهه یا په ریډیو کې یا په ټلویزیون کې یو وخت کار کړی دی او اوس ژوند نه مایوسه بالکل دی اورک ژوند کوي. او داسې په دې نوي کول کې چې وګورو کنه چې تقریبا دې وخت کې چترال سره هم زه په رابطه کې دي چې هغه د ژبې هنرمندان هم را سره په رابطه کې دي. ما سره د ګلګت پاکستان لیست کې نمونه هم شته دي. ما سره د دی ای خان نارواخ له کړه چې د خپل علاقې خو مو چې دي ایور په جنوبي اضلاع کې ما د هغه خپل ملګري سره شوکت عزیز سره خبرې کولې. هغه په اول ځل په خیبر ما راوست. هغه سره تقریبا اوه اته نمونه وزیرستان د واڼه او د دغه میرانشاه اړخ داسې دي چې هغه ښه تکړه هنرمندان دي چې تر دا دمه پورې دی هغه دنیا ته نه راڅرګند شوی. خرچہ راضی کرنا بھی تک رات تک فراق ساکھی یا آل تک ہی وقت پاندے اس آڈیو ذمہ واری زیاد اگست کی ویڈیو ذمہ واری احمد اگست کی دغنو رکھے وہ ٹول ذمہ واری ماں اگست کی اگر آپ آگے سے خرچ کی گئے اگر جیب کو ماں خود دے ہنر سر سر بلا روزگاروں تو ہم لاس واچ ہو لو کہنا وہ دیر سے گٹور روزگاروں تو میں لاس واچ ہو لو
خو ایمان خبر ہو مجھے تشکیل کی گئی آپ ادھر خبروں کے ہاتھ ملا لیجیے اگر آپ اس بات دنیا نے بل سر میں فون کر دے سائن لے پا رہا دا تشکیل اس کو بل چیز کی نہیں چلے وہ سر آپ کو روزگار منڈے سر لوگوں دے لے وہ دا کو چکل مونگا اگر سائن ہم تو بولے نہ چکل اگر بالکل کامیابی عروج تو وہ رسی دن بیٹھو ایک دم ریا سوچ وہ دا پکوانی در مندان ہو دا خود نو رکھی گی خرابی گی بس اگر اس کو میں اچھی حالی چلی اچھلی اس مونگا ہاتھ سے ہو کہ نبی تب ایدائی پام درن اخفل بکی گی تو اعلی بکی گی دیکھ مونگ بیا یو دیر لر مزل مکری انشاءاللہ والعزیز ادارہ چکم دنا کل ڈائریکٹریٹ چی کل پبل چیز کی مرد چی لکہ آغا رنگ ترتیب یا نہ دے جو چسنگ پتھار ہو کنے
بختیار خټک زیاتوی خپل پروگرام ته یو شمیر سندرغاړي وروغواړي لاغوي سندرې ریکارډ کړي او بیا یو په یو یې یوټیوب ته ورکوي د خټک په وینا د سیمې ځوان سندرغاړي د لټون میوزیک پروژې ته خوشاله دي او په مینا برخه پکې اخلي خټک زیاتوی ځوانو سندرغاړو د خبره درک کړي چې د موسیقۍ زده کړې ته به وخت ورکوي او د خپل سندرو لپاره به د خو شعرونو انتخاب کوي
ریکارډ کولو انداز مو د ټي وی باندې دی لکه په یو شپه کې مونږ غوړ پورا مرکه را جوړ کړې به کې مونږ تقریبا نر صدرې په دغه شپه مونږ ریکارډ کې کنه خو اور اند کو به یو یو صدره ځکه چې د یوټیوب باندې کوم وخت نه غوښتنه ده هغه په دې ډول باندې چې په دې کې زیاتره اوریدم کې یا پتن کې چې نو هغه په دې لږ وخت مواد پکاري مونږ خپل خیال دا چې دا یو یو صدره بیا راشي به دا غون دغه چې دا پروګرام چې دا بیا اپلوډ کوو مکمل کته په یو مخ باندې کتل غواړي نمون چې دا غونډه کوله دي چې تقریبا شپږ کوم سره دی نه کوم دا نمائنده هنرمندانو کنه دي لکه اظهر خان او عنایت خان د سوات والا چې کوم یون بینډ والا دی هغه او پکې بلاول او پکې اویز مومن دو پکې را سره شوکت سواتی سے ګور سره پکې یو بل ملګری هم دا لکه تکړه زه کدي چې یو خو دې د سبسیډر روایت نه باوي ان دي کنه دې هر یو ولک ځان ته ځانګړی خپل یوټیوب چینل هم چلی ما وایم چې دوی به آی آر بی لټون میوزک ته بدې راشي کې رانی شي دوی دومره تور درکلی لټون میوزک ته وکړي دومره په مینه باندې رالو ما ته مننه او ته مهرباني ادا کړه چېره شکر دی چې مونږ په دې لږ غونډې سینیئر کې داسې اوته سرالو چې هغه ټول مونږ یو چت لاندې را غونډې یو مونږ په دا قسمه هلې ځلې را جوړوي دا مونږ انرژي راکوي په دې کې ډېر تکړه تکړه ملګري ټول سګین هغه ګیله من دي چې په داسې ماسپوتنی و مونږ ته خامخا را جوړې نو چې هغې ته نن حساب کولو نو په کار چې هغې ته مونږ یو شپه دته ماښامي سره په پېښور کې اگر ماډرن ماښامي را جوړ کړو چې اوس خو چونکې دوی سره مخې دي سوشل میډیا په لاره باندې تاسو وګورئ چې په دې لیکنو کې زیاتره هلکانو انتخاب د کلام چې وګورئ کړی د غني خان بابا غوندې دا ځکه کلامونه راځست یقین کوو چې وجود ورسره ونیغونی شي که نه نو ما په خیال پدې چې هم هغه لکان وو پاتې شي چې کوم کسان د دې خبرو شو کو چې د ذکر او د نوست د ټولو ورو او څه څه نه کینه دا څنګه خو په لکه دا غوږ باندې ختم شي د حباب باندې د دې د سر د پاتې چې کومه ورو د بل کای جوړ یا غي تر دی بس
اوریدونکو په سندرې جادوګر خبرونه کې مدا ونه د سندرغاړي بختیار خټک خبرې واورې دي چې د خپل لټون میوزیک پروژې په اړه مشال رادیو ته کړې وي د خبرونه په پای کې هم د خټک په غږ د نوې سندره واورې ما هارون بچا ته اجازه تر کوي په مخامخه
da
نتیریو خود خوخی